څلور بجې شوې. احمد شپریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن د یو پلاوي په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په بلنه دغه هیواد ته ولاړ. امیر خان متقی به په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماتیک فورم په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د درې ورځو لپاره ده چې د جمعې په ورځ پیل شي. هندي رسنوی خبر ورکړ چې هند 2000 ټنه غنم د پاکستان له لارې نن افغانستان ته واستول. هند له افغانانو سره د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې ده. په تیرو څه باندې درېونو کې د دې غنمو دا درېمه جوپه ده چې هند د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږي. په تیرو دوو ځلونو کې هند 4500 ټنه غنم افغانستان ته رسولي دي. هند تمه لري چې تر درېو میاشتو پورې به دا ټول 5000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. دا غنم د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري په افغانستان کې پر خوارانو ویشل کیږي. د سالنګ لوی لار وړو موټرو ته پرانستل شو. بارون کې لا هم اجازه نه لري. د سالنګ د ساتنې او څارنې د اداري رئیس وای د لوی لار نن د سهار تر 11 بجو مخکې له دواړو لوریو د موټرو پر مخ پرانستل شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل په سالنګ کې تر 1.2 متره سانتي پورې واوره ورېدلې وه چې د سې شنبې د مازدیګر له 4 بجو وروسته لاره بنده شوه. تاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر نن پولند ته ورسیږي او له پولندي چارواکو سره پر اوکراین د روسیې د برید او پر سیمه د دې برید پر اغیزو خبرې وکړي. د کاملا هارس دا سفر درې ورځنی دی او رومانیا ته هم ځي. د مرستیال ولسمشر د دې سفر اجنډا به له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو متمرکز وي. پولند د شاوخوا 12 لک اوکراینی کډوالو کوربه دی. متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې خپل پوځي حضور په پولند کې تر 2 برابر زیات کړی دی. اوس په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 9000 رسیږي. د روسیې مرکزی بانک پرون خلکو ته اعلان وکړ چې د خپلو بهرنیو پیسو له حسابونو له 10000 زیات ډالر نشي ایستلی. دې بانک لاغو بندیزونو سره چې لویدیز پر اوکراین د برید له کبله پر روسیې لګولي د مقابلې لپاره پرون یو لړ نور اقدامات هم اعلان کړل او په یو بیان کې یې وویل چې د بهرنیو پیسو له حسابونو یوازې مشخصه اندازه ډالر ورکول کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبان وایي چې د اوس لپاره د کوکنارو د کښت مخه نه نیسو.
بدیل معیشت تر رسیدو پورې به موږ د خلکو سره گزاره وکړو ځکه دا خلک تاسو وینئ اقتصادي لحاظ ډېر ستونزې لري.
له روزګانه د نویو باغونو د کښېنولو خبر لرو. په کندهار کې ترافیک وایي چې طالبانو تر دې دمه د خپلې واکمنۍ په موده کې یو معاش هم نه دی ورکړی. د طالبانو د ترافیک رئیس ملا نصرالدین وایي
موږ خپل وس کړی دی، په بار بار مو وزارت ته وینونه کړی دي، بیانات مور کړی دي.
د اوکراین له جګړې سره په نړۍ کې د تیلو بیل وړې شوي، پر افغانستان به یې اغېز شوي.
کله چې بینالمللي مارکیټ ته بحران سره مخامخ شي او قیمتونه لوړ شي، هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لفظ مشکلات سره مخامخ کیږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت وایي تر هغه چې کاروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلی نشي دوی د کوکنارو د کښت مخه نشي نیولی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي افغان کاروندګر له ستونزو سره لاسو ګرېوان دي او دوی نشي کولی لا ډېرې له ننګونو سره مخامخ کړي. د مجاهد په وینا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره باید په نړیواله کچه یو حل لاره پیدا شي. طالبان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې لا له وړاندې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت د زیاتېدو او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ولایت اوسیدونکی دی، نه غواړي چې په راپور کې نوم واخیستل شي، خو وایي له مجبوریت یې کوکنار کړلی.
او نو موږ شهر څه موږ مجبور مو کله پسې موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر شکېدلي دي.
ښکاري چې د طالبانو حکومت هم د کروندګرو دې وضعیت مجبور کړی چې د کوکنارو له کښت کوونکو سره نرمه غاړه یوسي. تازه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا ګزاره کوي چې کوکنار یې کرلی دي. طالبان د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بې وزلي او تر څنګ د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کوي. ذبیح الله مجاهد د افغانستان لویدیځ ته د خپل سفر پر مهال رسنیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کوکنارو د کښت کوونکو سره به څه ډول چلند وکړي ویلي، تر هغه چې کروندګرو لپاره د بدیلې معیشت پروګرام پلی نه شي دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
اوس باید دغو سره د بدیل معیشت په برخه کې کومک او همکاري وسي چې دوی دا کښت د بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ تماس روان دی، دغو نه د همکاري امید هم شته، وعدې شوي دي، ژمنې شوي دي.
ښاغلی مجاهد، په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د بشپړ مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د یوې حل لارې غوښتونکی دی. طالب چارواکي داسې مالدات څرګندونې کوي چې واک ته د دوی له رسېدو وړاندې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې په دې برخه کې د جدي چلند غوښتنه کړې. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی ستر سلاحکار او د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدم د کوکنارو د کښت او د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی په نړیوالې همکارۍ پورې تړلې مسأله بولي.
نړیواله ټولنه کولای شي چې د معیشت بدیل پروګرامونو له لارې او د خلکو سره د مالی او بالمثل مرستو له لارې دغې توکي سره مبارزه وکړي، او طالبان هم دې ته اړ کړي چې خلک د دغې زهري بوټو د کرکیل او د قاچاق نه ودروي.
که څه هم په 2021 کال کې په افغانستان کې د کرل شوي او کوکنارو د کچې په اړه کره شمېرې نه دي خپرې شوې، خو په 2000 کال کې په 223,640 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو. د ازادي راډیو د زهرو کاروان برخې د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د تریاکو کلنۍ ګټه لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر ښودل شوې ده، چې ډېرې پیسې د نشه یي توکو د مافیا جیبونو ته ځي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندهار ترافیک پولیس وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې دوی معاشونه نه دي اخیستي. په دې ولایت کې طالبان له دوی سره ژمنه کوي چې دا ستونزه به هواره شي. جزئیات په دې راپور کې.
د پنځو اولادونو پلار نورشاه آغا له تیرو 15 کلونو راهیسې د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دنده لري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله اوس اړ شوی چې خپله دنده پرېږدي.
تلانه دمه غوښتنې چورا راز مشنه ورته ستړي علاقه ته ورته دروپن یو باران ټولار ورځ ځان خو مشنه معاشات راکی.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دی ورکول سوي. رحمت الله او متی الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یو کال راهیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې.
په اتو میاشت کې نه چا کوم کومک را سره کړی، تر اوسه پورې دبولش میاشت معاشه بنده ده، نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو. ټوله ترافیک دغه رقم یوازې بل یوازې موږ زنه یم چې یوازې زم ټوله دغه رقم د مشکلات سره مخ دي. دکاندارانو پورونه را باندې پر ټولو بنې باندې دي چارې ورسې وسیل د دکاندار اسي ورور موږ ولا د شرم سره مخ نه پټو. نو د مسلین څخه موږ دغه غوښتنه ده چې د موږ معاشات پر وخت سره اجرا کړي. معاشات موږ سره دغه تیر دولت څخه د اړتیا میاشت کې دي، ځکه چې موږ یو افغاني نه راکول سوی ده. مننه. موږ ماشینه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسې جوړولاتونه جوړس غواړي چې غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی لخپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریک کړي.
چې کوم زموږ مسؤلیت یې موږ ادا کړی دي. انشاءالله تاسو معلومات کولی سئ او دوی هم معلومات کولی سي چې د کومندانۍ پورې مو پیشنهادونه رسولي دي، کومندانۍ ما بعد وزارت ته مو استولي دي. نو خو د ټول افغانستان مشکل دی، موږ خپل وس کړی دي، په بار بار مو وزارت ته وینونه کړي دي، بیانات مور کړي دي، اطمینان یې راکړی دي چې تاسو مطمئن وسئ. انشاءالله بس په دلنډ وخت کې بس کار وسي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولي. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وایي د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکوونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 24 نیټې وروسته خپلو دندو ته حاضر سوي وي.
په کندهار کې ترافیک پولیس وایي چې دا اتمه میاشته چې دوی معاشونه نه دي اخیستي. بل لورته په غور ولایت کې طالبانو یو شمېر مامورین له دندو ګوښه کړي دي. جزئیات فیروزی عزیزی په راپور کې.
دا کس نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، خو د غور ولایت په یوه ولسوالۍ کې د پوهنې له عملیاته د لرې کېدو په اړه
د
دغه کس په خبره د ولسوالیو د پوهنې 12 تنه عاملین د غور ولایت د پوهنې ریاست یو شمېر څارونکي او مدیران له دندو ګوښه کړل سوي او پر ځای د طالبانو حکومت ته نږدې کسان ګمارل سوي دي. دا کس چې تر لیسانس کچې لوړې زده کړې لري او د غور د پوهنې په برخه کې 40 کلنه کاري تجربه هم لري وایي یو لیست طالبانو د څلور ویس نږدې کسانو د ګمارنو د منظورۍ لپاره ریاست الوزراء تاستول سوای چې په دې ډله کې یوازې دوه کسان لیسانس دی او په خبره پاتې نورې یوازې د احادیث او دینیز د کړو تر حد سواد لري.
فعلاً برکنار هستیم، البته
اوس ګوښه شوي یو. البته د غور ولایت د 12 ولسوالیو امیرین د پوهنې ریاستونو مسؤلان د څارنې مسؤلان او ځینې مدیران چې د ریاست په کلیدي برخه کې اصول ګوښه شوي دي، پرته له دې چې دوی د ګوښه کولو په اړه په قانون او مقرره کې یوه کره طرحه موجوده ده.
له دې سره طالبانو ته د یو شمېر نږدې کسانو د ګمارونو یو مکتوب ازادي راډیو ته را رسېدلی چې ښایي د دغه ولایت د بشري سرچینو عمومي ریاست د دغو کسانو نوملړ د غور ولایت د طالبانو د پوهنې ریاست ته د تایید کولو لپاره استولی دی. په دې نوملړ کې 12 کسانو نومونه او د زده کړو درجې لیکل سوي چې ډیری د دینی مدرسو او احادیثو په برخه کې زده کړې کړي دي. د طالبانو د حکومت د غور ولایت د والي ویان عبدالواحد حماس د نویو ګمارونو دلیل داسې بیانوي:
بعضی از افراد غیر حاضر،
یو شمیر دغه کسان غیر حاضر وو او نه حاضر دل او ځینې نورو بستونو باندې مقرر شوی دي.
له دې مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې د دې حکومت یو شمیر کارکوونکو ادعا کړې چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو وو میاستو کې د دولتي ادارو اکثره لوړ بستونه د جمهوري حکومت له کارکوونکو اخیستل سوي او د طالبانو نږدې کسانو ته ورکول سوي دي. د تیر حکومت د ډیری پخوانیو دولتي کارکوونکو ادعا ده چې د دې ادارو بستونه او دندې د لوړو زده کړو او په مشخصو برخو کې د کافي اندازې تجربې پرته دغو کسانو ته ورکول کیږي، خو طالبانو ویلي چې لا هم د تیر حکومت ډیری کارکوونکي د دوی د حکومت په ادارو کې پزندو بوخت دي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې په لسکونو مېربونو ته په کندهار کې کاری فرصتونه برابر شوي دي او په روزګان کې بڼوالو تازه باغونه کرلې دي. خو اوس د انرژي په اړه یو اندیشنه: افغانستان چې د انرژي له پلوه پر برېښنا سربیره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین له جګړې سره پر روسیې د لویدیځ له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي ازرخ شافیزي څخه د مرکې په پیل کې کړې.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی، متاسفانه ټول شیان تقریبا 90% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي، هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لپسې مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي، ټیټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي. نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښې اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکمه کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې.
د افغانستان په دې لوی اقتصاد نه لري او ډیر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارد ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې مونږه وطني ضرورت رانیول او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر مونږ د بین المللي مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستل. اوس هغه شیان نشته دي، شاید 1 میلیارد شاوخوا کې زمونږ واردات د تیل او سی او ګاز چې ډیر برخه د ایران څخه مونږ رانیسو چې دوی هم په خپل تحریم دي او یو تعداد هم د ترکمنستان د هوا څخه چې مونږ غوندي دي هغه څخه رانیسو. ډیر لږ تقریبا یو 2% هم د روسیې څخه مونږ هغه بیا د تیارې تیل د تی سی ا کوته وایي هغه رانیول. نړیوال اقتصاد په مونږ باندې ډیر اغیزه لري، ولی مونږ په نړیوال اقتصاد باندې اغیزه نه لرو.
تاسو د ایران هم یادونه وکړه چې افغانستان له دې مخکې پر ایران هم د الویدیس په تیر باندې امریکا د بندیزونو مسله تجربه کړې ده. له ایران افغانستان ته تیل او ګاز ډیر واردېدل. اوس چې د افغانستان بل لږ لري گاوند روسیه باندې دغه بندیزونه لګول کیږي، په افغانستان کې د تیل او ګازو پر بیه باندې هم اغیز وکړي، یعنی ورسره به نرخونه پورته لاړ شي او که به ښکته لاړ شي؟
افغانستان په خپل کچه په خپل سطح یو مارکیټ ده، اما ډېر کوچنی مارکیټ ده. د پترو ډالر هیوادونو لپاره دا ډېر جذاب نه دی، ځکه چې ما عرض وکړو چې شاید اوس ټول زموږ ضرورتونه یو نیم میلیون ټن دي. اما په هر صورت د افغانستان په نړیوال اقتصاد باندې ډېر اغیزه نه لري. د نړیوال اقتصاد بدلونونه او کرکیچ په افغانستان باندې منفي اغېز لري ډېر. اوس هم چې د اوکراین جګړه پیل شو تقریبا 10 افغانۍ قیمت تمام شو د تیل پر لیټر کې په افغانستان کې جوړ شو.
له آزرخ شافیزی سره مو د نوریاس نوري مرکه اوریده. نوري سه په سټډیو کې سره دی د اوکراین حالات څارلې دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن دوی ونې پوره شوې. د دغه یرغل په خاطر پر ماسکو د سختو بندیزونو په ترڅ کې امریکا د تیلو د وارداتو بندیزونه لګولي او اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر روسیې به د انرژۍ اتکا تر ډیره راکمه کړي. اروپایي ټولنې تازه بندیزونه هم لګولي دي. جزئیات نوري سب نور څه
بلې شیبر صاحب، اروپایي ټولنې پر اوکراین د روسیې د جګړې پر خاطر پر موسکو د نورو بندیزونو لګولو په اړه موافقه وکړه چې پکې هغه ډېر شتمن کسان چې اولیګارشان یادیږي او چارواکي په نښه شوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې دي. فرانسه چې په اوس وخت کې اروپایي ټولنې دورهي مشري په غاړه لري، ولسمشر نن په ټویټر پاڼه کې په څو ټویټونو کې وویل چې دغه نوي بندیزونه چې د دې ټولنې لخوا پر روسیې دریم زلوی بندیزونه بلل کېږي، د روسیې مشران او اولیګارشان یا شتمن کسان او د هغوی د کورنۍ غړي د اوکراین په جګړه کې د لاس لرلو په خاطر په نښه شوي دي. دغه نوې بندیزونه له مخې په دې ټولنه کې د غراز د روسیې د مرکزي بانک شتمنی هم کنګل کیږي او هم پر کرملین ملاتړو رسنیو بندیز لګول کیږي. په دې ټولنه کې البته دغه اروپایي ټولنه دغه بندیزونه یو ورځ وروسته لاغي لګوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات به نور له روسیې تیل نه واردوي او اروپایي ټولنه هم په پام کې لري چې د روسیې پر تیلو او ګازو خپل اتکا تر ډیره حده پورې راکم کړي او په پام کې ده چې سبا د اروپایي ټولنې مشران هم په دې اړه په دوه ورځنۍ غونډه کې چې دوی په فرانسه کې پیلوي دا موضوع وڅېړي.
بله نوري صاحب، د امدی بندیزونو په ارتباط د خبر مهم د ازادي راډیو د خبرونو په ترڅ کې نن درلو چې په روسیې کې ځینې بندیزونه اقتصادي بندیزونه حکومت لګولې دي. مثلا خلک تر لاسره ډالر ډیر نشي راایستای او همداسې ځینې کریډیټ کارډونه په روسیې کې بند شوي دي چې نړیوالو د بندیزونو په ترڅ کې، او 850 مکډونالونه تړل شوي دي په روسیې کې.
د مکډونالډز د خوړو د لوی شرکت او د غراز د کافی شرکت ستاربکس چې ډېر مشهور شرکت دی، دوی دواړو هم اعلان وکړ چې پر روسیه کې خپل فعالیت تر نامعلوم وخت پورې ځنډوي. البته دغه دوه شرکتونه له هغو نورو شرکتونو سره هم یو ځای شول چې په روسیه کې خپل فعالیتونه درولې دي. شل لوی شرکت هم خپل فعالیت درولې دي او د لویدیز لخوا پر روسیه د بندیزونو د لګولو په ترڅ کې د هغو شرکتونو چې پر روسیه کې مخکې فعالیت کوو د خپل فعالیتونو د بندولو لړۍ روانه ده.
مننه نوریس. اوس هم سپورتي خبرونه.
د اروپا او استرالیا په لیګونو کې دوه لوبیدونکي افغان لوبغاړي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یو ځای شول. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف نن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا دوه لوبغاړي رابلل دي چې د افغانستان په ملي لوبډله کې ولوبېږي. د ښاغلي ماشوف په خبره رحمت الله اکبري او سلیمان زرمتی چې په اوس وخت کې د استرالیا او سویډن د فوټبال په لومړي لاس لیګونو کې لوبېږي، د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دروزون کې انوش دستګیر لخوا بلنه ورکړل شوې چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لباس پر تن کړي. تر دې مخکې د حسین په نوم یو بل لوبغاړی هم چې په اروپایي لیګونو کې لوبېده، د افغانستان د فوټبال په ملي لوبډله کې د لوبېدو بلنه یې منلې وه. ویل کېږي چې دا درې واړه لوبغاړي به ډېر ژر د فوټبال ملي لوبډلې له روزنیز کمپ سره یو ځای شي. هلمند ولایت ته د باسکټبال لوبغاړو سفر. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي چې د کابل، بامیان، غزنی، هرات او کندهار اتیا لوبغاړي په هلمند کې د باسکټبال سیالیو لپاره دی ولایت ته ورغلي دي. په خبر کې د باسکټبال فدراسیون د مشر عبیدالله ارغندیوال له قوله لیکل شوي چې دا سیالۍ د کپ یو هوت میاشتې په 19 نیټه پیلېږي او درې ورځې به دوام وکړي. د دې سیالیو هدف ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول او د ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د یووالي رامنځته کول ښودل شوي. او فیفا په رسمي ډول روسیا د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام څخه محروم کړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي چې د روسیې لوبډله د فوټبال په راتلونکي نړیوال جام کې نشي لوبېدلی. که څه هم پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته فیفا نه غوښتل چې روسیا د فوټبال نړیوال جام څخه محروم کړي، خو د اروپایي هیوادونو له فشارونو وروسته فیفا مجبوره شوه چې روسیا د قطر د 2022 کال له نړیوال جام څخه محروم کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
السلام علیکم. د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوو. په څو شیبو کې اوري چې په اورزګان کې پر سلګونو جری پمځکا تازه باغونه جوړ شوی. پرون د مارچ اتمه د شوزو د پیوستون نړیواله ورځ وه، خو سږکال په افغانستان کې په محدود ډول ولمنځل شوه. خو اوس اوري چې په کندهار کې یو خصوصي سهامي شرکت لسګونو بېوزلو شوزو ته کاري فرصتونه برابر کړي. د دغو میرمنو شمیر 500 ته رسیږي چې په یو لوی پخلنځي کې هر ورځ ډوډۍ پخوي چې وروسته د دې شرکت لخوا په بازار کې خرڅیږي. دا په اصل کې دا چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته په دې هیواد کې د میرمنو لپاره ډیر کاري فرصتونه له منځه تللي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار ښار کې په یو لوی پخلنځي کې لسګونه میرمنې هر ورځ شاوخوا 15,000 کورنۍ ډوډۍ پخوي. رازما یو له دغه میرمنو ده، هغه چې کونډه ده، د خپل کور د څوار لسغړو سرپرستی په غاړه لري. دا وایي هر ورځ سهار وختي د کار لپاره د پخلنځای ته راځي او تر غرمې پورې تر 1:30 پورې ډوډۍ پخوي. رازما وایي د کار ته سخت اړتیا درلوده او د کور د کرایې په شمول خپل ورځنی ژوند مخ ته وړي.
اندغه سیاسر چې ار سره کلی دي یا کندیانی دي یا د مایب ماینی دي خو زه خبر سره کو یا خواران درینیان ماینی دي ټول دغه څه مشکلات کی مجه او تلی ټول دغه څه مشکل په خواري په دغه څه دی ورځ زه پر دوی بچارالم دا دروازه پانته و چې مټر بیا زمر د بغل د کور درتلی بلدک پر لاندې چلی دی یو کمیس مخانه کې چې دا ځاغ وکي بالا سره مره وځ غسل چادرین پر سر کړ چې دا دیواله ته میچا کړ دی ملا به میا خیس بل درې ساعت زړه دروازه یې مخته ناشته و.
پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت ورسته چې شاوخوا و میاشتې تیریږي، په دې هیواد کې د میرمنو لپاره ډېری کاري فرصتونه له منځه تللي. خو ستاره چې هر ورځ 2-2.5 افغانۍ معاش ترلاسه کوي، د میرمنو لپاره کار کول یو اړتیا بولي.
ډېر اړتیا بوته کو دوه کوم اړتیا نه ورته دلو دی بیا دا ځای ته نه راتللو وای مجبور ته ما وای چې کوشش تدې ته مجبورې سره روانې دې مجبورې سره ځو که څوک مینت را باندې کوي که څوک سنت را باندې کوي که څوک بد را باندې وای که څوک شر را باندې وای خو موږ راځو ته ډوډۍ پکوو مجبور یو 5,000 افغانۍ مو د سرای کړیا ده لاس نه پاره شر نه پاره په کور کې نو د ما د لاس په دغه روزانه د دې څه کیږي نه کیږي.
بی بی هوا یو بل کونډه ده او د کور ټول غړي یوازې د دې میاشتنی ګټوټی تناستي. دا وایي کده د کار زمينه نه وای ورته برابر نو فقر کولو ته به مجبور و.
کاتم دونر چا مو درلو د ورور چ په میاشت کې مون پر کور ګولانه او پسې د چاسو سړی به مو د بازار سړی رانی وجه نو وس د خدای پاک جل جلاله سره زیو چې مرته د عجیب شیر ورور دغه ځای مرته جوړ کړي مجه پخته کړلو د فکر او د ذکر او د خواسته د ار سره وګرځولو دای د تر ازو ډوډۍ په خو ورور مرته خپل ماش راکې لري ډوډۍ پرانی سو کده شته د پستا د سره انی سو یا وړ خپل کور ته غوړي او چای بره وړه پخو.
د ډوډۍ په خولو په دې سهامي شرکت کې د کارګرو میرمنو شمیر شاوخوا 500 رسیدي چې هر ورځ نږدې 15,000 کورنۍ ډوډۍ پخوي او په کندهار ښار کې پلورل کیږي. د محمد ویس په نوم د دې سهامي شرکت مسول وایي هڅه یې دا ده چې د خپل فعالیت ساحه پراخه او لا نورو بې سرپرست میرمنو ته د کار زمینه برابر کړي.
په دې کې کندیان هم شته، بېوزله هم شته، غریب کار هم شته او مخکې دا ښځې چې هغه تاسو خپل خبرې سره وکړلې وغو په بازارو کې نه فقر کوي سوال کوي هغه اوس موږ سره د لید د الحمدلله پر کار دي روزانه 200-250 در 300 افغانو پورې د روزانه د 10,000 راځي تر گرمی پورې دي د اجازه څخه د غلري خپل معاشات د مزدې ته په میاشت کې تقریبا خپل حساب ورکو د اړ ورځي حساب ورکو.
دا پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو وروسته لومړی ځل دی چې په کندهار کې یو خصوصي شرکت په دومره لوی شمیر میرمنو ته کاري فرصتونه برابروي. طالبانو د خپل حکومت په لومړی ورځو کې د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوم ونوماوه. که څه هم طالبان وایي دوی د یو شمیر نورو اداري چارو په شمول یو شمیر مېرمنې په نظامي لیکو کې هم شاملې کړې، خو ډېری افغان مېرمنې وایي ښځو ته لا هم اجازه نه ده ورکول سوې چې دولتي ادارو ته حاضرې سي.
ومردل چې په کندهار کې یو خصوصي سهامي شرکت لسګونو بېوزلو ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. پرون د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ وه. په دې اړه د څو ښځو پیغامونه اورو.
نوی پښتانه په دوکانو ګرځو، چای لسی راکړی، چای افغاني راکړی، چای وچه ډوډۍ، چای پسند راولي، چای راپورې خندلي.
زه د ولس کالو یم تقریبا، خپل نوم ګلسوم دی. پنځلس کالو پلار په لاس کړی یم. میړه مې د شلو کالو دی، اسابي دی. دا دوه کاله کېږي چې د شا په تختاله ته پروت دی. یوه خوا ګرسری کې نه پیدا کېږي چې وسیم شاید زده کړی چې مسار وخوري چې وسیم ماسې دغه نه کار پیدا شوی چې د ورځې په سل سل وای په ولي چې ما په خپله کړی وای ولا کشن مدل خلک ګم زما ورونه جمع پلاران جولی چې ما خپل خدمت کړو ولې چې د دې د پښو خاورې په جبر ټول کړو پر دا رقم سختال مو دي.
نانم رابیاد خمه خدا یو د فلش کال خو یم خپل د عیال مې مثلا نه کې روز گزاران کدل هغه مې بالا څخه خاون مشي څلو بالا نو شپش تنه مومنان اعتماد بالا ما ته ناشې د بل په کندوالو وزن نه وزن د مسکینې د مشکل سره د سلاسو ګریوانو.
پورزګان کې پر سلګونو جری پمځکه د انزرو نیوی باغونه جوړ شوی. باغداران وایي په دې ولایت کې د انزرو باغونو جوړولو ښه پایله ورکړې او زیات وزګارو ځوانانو ته د کار زمینه مساعده شوې ده. د همدا ازادي رادیو د خبريال راپور.
په ترینکوټ کې د انزرو د باغونو بې ساري واده. هغه مځکه چې مخکې به کوکنار په کرل کېدل خو اوس د انزرو په باغونو زرغونې دي او پر ځینو یې کار روان دی. دا ودیرش کلن ری پیولادی چی دا ترینکوټ شاراړ وند دا دهیاک پسیمکی پر خپل پنځه جری بزمکه باندې د انزرو د باغ په جوړولو بوخت دی چې لدی وړاندې کوکنار پکړل. ری پیولا وای
زغم ز کوم مزمر کی تاریخ کړل د تاریخ چې په هغه وخت کې د انټرنول په سلو پر تاریخ او څه شو او څه شی جوړولې دا پر هغه بیرېدل چې دولت په متوله یو رقم بل کم هغه غټنه کول بیا موست انزرو باغونه کړل. دینزرو باغونه اوس ډیر شې تر تاریخ.
رپیولا پر دغه پنځه جریبه باندې تکیه نه کړي او د راتلونکي کال لپاره لاس جریبه مزکه بیل کړي څو دینزرو باغونه پرې جوړ کړي. دی وای سش کالې د یاد مزکی لپاره په کافی اندازه دینزرو نیالګي و نه موندل. خدای وزیر رپیولا نه دی چې له کوکنارو څخه لاس اخیستی او دینزرو باغ جوړولو ته مخه کړي، بلکې دغه سیمه چې له دې وړاندې وچه دښته و او به یې هم د برمودي خوست دینزرو په باغونو شایسته ده او زرغونه ده. محمد الله په همدې سیمه کې یو بل بزګر دی چې په خپل ځمکه د انزرو باغ جوړ کړي او اوس یې په خړوبولو بوخت دی. نوموړي وایي په ترینکوټ کې هر یو بزګر چې د انزرو نیالګي او یا هم کلمې پیدا کړي نو د انزرو باغ جوړوي، ځکه د ده په خبره چې حاصل یې زیات دي او پیسې یې حلال دي.
بیخي درخت زیات ډېر سوي دي، شوقیان یې بیخي ډېر دي. اکثره خلک غواړي چې خپل مځکې د انزرو باغیات کې نو طبعا هغه بوټې بیا نه پیدا کېږي، که یې هم هغه خلک یې خرڅوي په هغه باندې روپۍ جوړوي نو بوټې کم دي.
دا چې په اورزګان ولایت کې د انزرو جوړولو باغونه وده کوي، سوال دا دی چې څه ډول مځکه ښه د انزرو باغ کوي، یعنی په څه ډول مځکه کې د انزرو باغ ښه وده کوي او د انزرو د باغ د جوړولو لپاره څه کول پکار دي. دا پوښتنه مې په ترینکوټ کې له نعمت الله څخه وکړه چې پر خپل شل جریب مځکه یې د انزرو باغ جوړ کړی دی.
دغه انزر جو وسکور پر وشکل ما پنځه پنځوس متره خارور کړی، څلور ګونه مشین کودر کړی دی. درغه ساته چې دانه پکې کېدل درغه ساته پر ما یو نوبت کود منور کوي، بل نوبت م کودر کول، بل دوار به کشي جوړي
کشي
پکښو به دغه کوي، بل پلا بیا داس چران ورچی کوردان بورچی بعد دغه بردا چې په کوردان هوبوي
ش ش ش واو دغه لرګي به څونه څونه ورته
پرېږي. دا قدر کې بلای زپتو نشته دمزکه ماسه د ایو بند قدر کې دا سروتل دا ایو بند نه دی، ایو بند قدر کې زپا سر کې وته بیا پیدا
بیا غټنه لرګه او بیخ جوش
به څوش برز د منطق نه د کغټ کې شنه پک نه.
انزر چې کلا اصل ته ورسیږي دیو او یا هم درې میاشتې پر لپسې بزګران دوهم او یا هم دریم ورځ پاخې انځر ترې ټولوي او ټول کړي انځر بیا لمر ته د وچو وښو څخه پر یوه ځانګړي فرش اچوي څو څه اندازه وچ سي او وروسته بیا ټکۍ کوي او په ځانګړي تارونه یې پي. د اروزګان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې سږ کال پر 415 هکټاره مځکه باندې د انځرو نوي باغونه جوړ سوي دي.
په پاتې شېبو کې نور همکاران در سره دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو. زما همکار به د دې پروګرام موضوع له تاسو سره شریک کړي چې د افغان ځوانانو په کوم اړخ او په کومه ستونزه په دې پروګرام کې خبرې کوي. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن د یو پلاوي په مرشي د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په بلنه دغه هیواد ته ولاړ. امیر خان متقی په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماټیک فورم په نوم غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د درې ورځو لپاره ده چې د جمعې په ورځ پیل شي. هندي رسنیو خبر ورکړ چې هند 2000 ټنه غنم د پاکستان له لارې نن افغانستان ته واستول. هند له افغانانو سره د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې ده. په تیرو څه باندې دریو اونیو کې د دې غنمو دا درېمه جوپه ده چې هند د پاکستان له لارې افغانستان ته استوي. په تیرو دوو سلونو کې هند 4500 ټنه غنم افغانستان ته رسولي دي. هند تمه لري چې تر دریو میاشتو پورې به دا ټول 5000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. دا غنم د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري په افغانستان کې پر خوارانو ویشل کیږي. د سالنګ لوی لار د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. بارون کې موټر له هم اجازه نه لري. د سالنګ د ساتنې او څارنې د اداري رئیس وای دالو یلار نن د سهار تر یولو سپوږو مخ کې له دواړو لوریو د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبد الله عبید ازادي راډیو ته وویل په سالنګ کې تر یو متر او 22 سانتي پورې واوره ورېدلې وه چې د سیشن به د مازګر له 4 بجو وروسته لارې بند شو. تاکل شوې چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشه نن پولند ته ورسیږي او له پولندي چارواکو سره په اوکراین د روسیې د برید او په سیمه د دې برید پر اخیستو خبرې وکړي. د کاملا هاریس دا سفر درې ورسنۍ دی او رومانیا ته هم ځي. د مرستیال ولسمشه هاریس د دې سفر اجنډا به له اوکراین سره په اقتصادي امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو متمرکز وي. پولند ته شاوخوا 12 لکه اوکراینی کډوالو کور پدې. متحده ایالاتونو په روسي اونیو کې خپل پوځي حضور په پولند کې تر 2 برابر زیات کړی دی. اوس په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 9000 رسیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د مارچ اتمه چې په نړۍ کې د خزو د ورځې په توګه منځل کیږي، ټولو افغانانو مېرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایم. دا ورځ په دې خاطر هم منځل کیږي چې په دې ورځ د خزو اړوند کوم مسایل چې په غو بحثونه کیږي، د ستونزو په اړه یې، د لاسته راوړنو په اړه یې. موږ هم نن د دې ورځې په مناسبت د ځوان فکر خبرونه دې ته ځانګړې کړې چې په افغاني ټولنه کې د خزو په وړاندې د ځوانانو چلند څنګه دی، یا هغه فکرونه چې دوی د خزو په وړاندې لري او هغه بایس کیږي چې دوی دغه ډول چلندونه وکړي څه دي. په همدې اړه به بحث وکړو دا چې کوم عوامل سبب شوي دي چې ځوانان د خزو په وړاندې ناسم فکر ولري، یا په کور یا هم په ټولنه کې ناسم چلند وکړي، هغه څه دي، او څنګه کېدای شي چې دغه ناسم چلندونه اصلاح شي. د خبرونې له میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو خبریاله مریم هوتک او مدني فعال ښاغلی خان ولی عادل دي. ښاغلی هوتک، کله چې تاسو زده کړې کولې، کله چې اوسکار کوي، په ټولنه کې بهر ګرځي، د ځوانانو کوم چلندونه ستاسو په نظر فکر کوي چې دا سم نه دي چې هغه ستاسو د زوریدو باعث کیږي؟
سلامونه تاسو ته هیواد سه بمناسي ساسو ټولو کارکونکو ته، د خبرونې درنو میلمنو ته، همداسي ټولو اوریدونکو ته هم. لمړی خو د مارچ د اتمې ورځې چې د خزو نړیواله ورځ ده، ټولو بشه همت میرمنو ته په ځانګړې توګه افغان میرمنو ته مبارکي وایم. دوم قدم کې راځم تاسو ته پوښتنې جواب ته چې په افغانستان کې د ځوانانو کوم چلند چې هغه ناخوښه ده د یوې مېرمنې یا هم په مثلا په افغانستان کې د یوې جنۍ دپاره. وګورئ په افغانستان کې څلوېښت کاله جګړه تېره شوې ده او دغه څلوېښت کلنې جګړې تر ډېره پورې د افغانستان د خلکو فرهنګ زیانمن کړ. همداسې د افغانستان د خلکو هغه کوم دود دستور چې و هغه یې زیانمن که خرابه شي، ځکه په افغانستان کې چې هر کړی راغله دلته یې جنګونه وکړله په افغانستان کې یې، او بل یو کلیشه اصطلاح چې د افغانستان په خلکو کې ډېره عام ده او تر اوسه پورې هم بدبختانه هغه کارول کېږي، هغه دا ده چې ښځې ته د عاجزي خطاب کېږي، ښځې ته د یو ناتوانه موجود په سترګه باندې کتل کېږي، ښځې ته داسې خطاب کېږي چې واقعي هغه نیمګړې ده، هغه تکمیل انسان نه ده، هغه یو نیمګړی انسان ده، او حتی د خپل ځان نه هدیې څخه نسي وتلی. څه خبره ده چې هغه د یو بل چا مسؤلیت هم پر غاړه واخلي؟ ولې په افغانستان کې د افغانستان ښځو دغه په اثبات ورسوله چې ښځې هېڅکله نیمګړې نه ده، ښځه عاجزه نه ده، ښځه تور سره نه ده، او ښځه هغه موجود نه ده چې هغه د ناتکمیل اوسېږي، ښځه هغه موجود ده چې هغه سره له دې چې خپل ځان په پښو درولی شي، هغه سره له دې چې خپل مسؤلیتونه په خپله غاړه اخیستلی شي، خپل مسؤلیتونه ادا کولی شي، هغه د یوې کورنۍ مسؤلیتونه په غاړه اخلي، هغه یوه کوټه یتیمان اوس مهال ساتي، د هغو سرپرستي کوي. د دې نه معلومیږي په افغانستان کې داسې منفي افکار چې ښځو ته په کمه سترګه باندې کتل کېږي، مثلا بدو کې کوي، یا دا ده چې وایي ښځه یا د کور ده یا د کور، دغه اصطلاحات دي چې دغه واقعا هم د ښځو په ذهنونو باندې منفي اغېز کوي له رواني اړخه، او هم دا یو ډول تبعیضي چلند ده، دوګونی چلند د نارینه او د ښځې ترمنځ ایجاد شوی ده.
عادل صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په افغاني ټولنه کې ستاسو په باور کوم چلندونه یا کوم فکرونه چې د ښځو په وړاندې شته دي او هغه له ځوانانو سره دي، تاسو ته پکې څه ناسم ښکاري؟ کوم څه داسې دي چې فکر کوئ هغه سې باید نه وي چې اوس دي؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او غواړم په لنډه کې ووایم چې د مارچ اتمه یا د نړۍ د میرمنو د یووالي ورځ دی، ټولو میرمنو په ځانګړې توګه د افغانستان دردېدلو او محرومو میرمنو ته مبارک وي. زه غواړم ووایم چې افغانستان د یوې کټګوري پر اساس یوه نرواکه ټولنه ده، یا یوه مردسالاره ټولنه دی، په دې معنا چې په دې ټولنه کې ډېر څه د سړیو په طبیعت رامنځته شوي دي، یا د سړیو د سلیقې پر اساس رامنځته شوي دي. حتی جالبه دا ده چې زمونږ ټولنیز ارزښتونه تر یوه حده پورې نارینه بڼه لري، په دې معنی چې ډېر داسې څه دي چې په ټولنه کې د ټولنیزو ارزښتونو د ټولنیزو هغه باورونو په توګه باندې پیژ محترم ګڼل کېږي، چې هغه نه ځینې حتی له اسلام سره ټکر هم نه لري، ولې وخت چې لږ ورته سپکاوی وسي چون نارینه ارزښتونه دي هغه بیا ډېر بد ګڼل کېږي. زمونږ د ټولنې په مادي او مانوي دغه کې داسې یو نرواکه ټولنه یو ښه نه دی پرېښودل شوي چې انساني ارزښتونه تر ډېره غښتلي شي، د دې په ځای چې نارینه ارزښتونه غښتلي کېږي. په دغه یوه ټولنه کې طبعاً ډېر داسې څه دي، ډېر داسې بېلګې او مثالونه لرو چې ښځې هغه خپل حق ګڼي، ولې د نارینه وو لخوا نه دي، او زیات شمېر ځوانانو لخوا نه میرمنو او نجونو ته هغه حق نه ورکول کېږي. ښځو هم په کورونو کې دا منلی چې جنۍ تر الګ چې دی، او ډېر هغه څه دي چې نجونې نشي کولی ولې هلکانې کولی شي. یعنې دغه ارزښتونه یو زیات شمېر ارزښتونه نارینه ارزښتونه دي، نه بشري دي، نه انساني دي، نه اسلامي دي. چې د دې برخې موږ ډېرې زیاتې بېلګې راوړلی شو، که تاسو غوښتل زه کولی شم ډېرې زیاتې بېلګې به دې اړه تاسو ته بیان کړم. دا موږ نمونه خروار او متاسفانه چې ښځې په یو نرواکه ټولنه کې ژوند کوي او طبعاً له ډېرو حقونو څخه محرومې دي.
مننه اغلی هوتک، تاسو د عادل صاحب خبرې واورېدې. ولې یو ځوان چې د مور په غېږ کې را لویږي، له یوې مېرمنې سره را لویږي، او تر ډېره روزنه یې هم مور ته ورلغاړي، بیا هم چې کله را لوی شي دغه ډول یو فکر لري چې هغه ښځه نه مني، نشي برداشت کولی، یو فکر کوي چې ښځه باید په کور کې د ده خدمت وکړي او بهر دې نه وځي، نه د زده کړې کوي، نه د کار کوي، ولې دغسې یو ښځینه ضد فکر ورسره پیدا کېږي، سره له دې چې دی هم د یوې مور زوی دی، هغه په غېږ کې دی را لویږي؟
اکثر کورونا کې مېمنو ته دغه ذهنیت ورکړل شوی د چې ګواکې دوی تر نارینه کمې دي. مخکې زمونږ ورور په خپلو خبرو یادونه وکړل چې هاته د مېرمنو لخوا نه هغوی باندې اوس دغه منل شوی دی، یعنی مېرمنو دغه منلې ده په کورونا کې چې دوی تر نارینه ونه کمې دي. یو علت یې زه زده کړې بولم چې د افغانستان اکثریت مېرمنې نالوستې دي، دوی زده کړې نه دي کړې، له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې، په دې نه پوهېږي چې د مور حقونه څه دي او ناس دي، خور حقونه څه دي، د ورور حقونه څه دي، د پلار حقونه څه دي. زه فکر کوم که چیرې حتی هغه ملایمان چې په منبر باندې ولاړېږي او اکثره وخت په داسې موضوعاتو باندې دوی تبلیغ کوي، خبرې کوي چې هغه په ټولنه کې هېڅ ضروري نه دي، هېڅ مثبت اړخ نه لري، او کېدای سي په هغه موضوع باندې خبرې کول ټولنې ته هېڅ کومه ګټه ونه رسوي. ولې یو ورځ ما یو ملا صاحب ونه لیده چې دی په منبر باندې درېدلی د مېرمنې د حقونو په اړه دې خبرې کړې، یو ورځ ما یو ملا صاحب نوانه اورېدلې چې یو ورځ دی مبارک دین چې دغه مکمل تر خلکو پورې نه ده ورسېدلې. که چیرې یو مېرمن نالوستې ده په داسې یو کورنۍ کې را لویه شوې ده چې له هغې نه د زده کړو حق اخیستل شوی دی، له هغې نه د کار حق اخیستل شوی دی، د پرمختګ حق اخیستل شوی ده، بالاخره هغه یو شخص چې د پیغمبر علیه السلام د وارث من حیث ناسته په منبر باندې او ځان دغه وارث ګڼي، دا دغه حق ده چې باید ښځو د نرو په حقونو باندې وغږېږي، وضاحت ورکړي نارینهو ته چې د ښځو حقونه څه دي، همداسې ښځو ته د هغوی د حقونو په اړه د نارینهو د حقونو په اړه باندې وایي. په افغانستان کې اکثره مېرمنې نالوستې دي او له وړکتوب نه دي چې دغه نظر ورکړل شوی ده، دغه ایډیا ورکړل شوی ده چې ګواکې دوی تر نارینهو کمې دي، دوی نشي کولی چې هغوی سره ځان مساوي کړي. تر ډېره پورې د فزیکي قوت یادونه کېږي چې ښځې فزیکا نسبت نارینهو ته کمزورې دي، نو ځکه هم دوی نه دي برابرې د نارینهو حقونو نسبت مېرمنو ته زیات، یا دا چې د کور ټول مسؤلیتونه ښځو ته ورتر غاړې دي. ما مخکې تاسو د پښتنو یو متل یاد کنه چې ښځې یا د کور ده یا د ګور ده، نو پښتنو کې دغه متل ډېر عام ده. ښځې ته بس په دغه نظر کتل کېږي چې ښځه باید په کور کې واوسي، د کور کارونه وکړي، کور سنبال کړي، ماشومان پیدا کړي، او ماشومان داسې راورځي چې د هغوی په روزنه باندې سمه نه پوهېږي، حتی هغوی ته د هغوی د حقونو په اړه باندې نسي ویلی. نو ښځې نه یې یوازې د ماشومانو د تولید یو ماشین جوړ کړی ده، او په کور کې د پاکارۍ یو ماشین ورڅخه جوړ ده. زه فکر کوم چې که چیرې ښځو ته د زده کړو زمینه مساعده سي، ښځې زده کړې وکړي، هغوی لوستې اوسېږي، هغه مهال دوی کولی شي چې له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، خپل حق وغواړي، تر هغې پورې چې یو مېرمنه په دې ونه پوهېږي چې د هغې حق څه ده، نو له حقه به مبارزه څنګه وکړي. مبارزه هغه وخت پیلېږي چې کله یو انسان وپوهېږي چې دغه حقوق څه دي په ټولنه کې. په اسلام کې حقوق څه دي؟ من حیث د انسان هغه څه حقوق لري، من حیث د مور، من حیث د خور، او بالاخره من حیث د یو چا د مېرمنې د هغې حقونه څه دي. نو دغه ناپوهي یا هم له خپلو حقونو څخه بې خبري د افغانستان په ټولنه کې د دې باعث ګرځېدلې ده. ډېر داسې کارونه چې هغه د مېرمنې مسؤلیت نه ده، ډېرې داسې کړلې چې هغه په مېرمنې پورې نه دي تړلي، هغه کارونه باید دي ترسره کړي، لکه په کور باندې ناسته، یا مثلا له تعلیمې څخه بې برخې کېدل، همداسې جبري ودونه، یا مثلا په ټیټ سن کې ودونه. دغه ټول هغه څه دي چې مېرمنې نالوستې دي، او اکثره نارینه د دوی له دغه ناپوهۍ څخه استفاده کوي، په هغوی باندې جبري داسې کارونه ترسره کوي چې هغه په اسلام کې نه دي راغلي، یا یې د پښتو په نوم باندې ترسره کوي، یا یې د افغانیت په نوم باندې ترسره کوي. اکثره مېرمنې په بدو کې ورکول کېږي نجونې، او بیا خو درته نه شي کولی چې له خپله حق څخه دفاع وکوي.
مننه عادل صاحب، تاسې مخکې یادونه وکړه او هغلي هوتک هم اشاره ورته وکړه، ولې په دې اړه بحثونه نه دي شوي چې زموږ په ټولنه کې مثال زموږ کوم ارزښتونه، زموږ کوم دودونه، زموږ کوم چلندونه داسې دي چې د هغو په اساس مثال مېرمنې ځورېږي، هغوی په تکلیف کېږي، او بالاخره د تاوتریخوالي باعث کېږي؟ ولې په دغو مسایلو بحث تر اوسه نه دی شوی؟ فکر کوي جګړه وه، جګړې دې ته افغانان پرې نه ښودله چې دوی په خپلو ارزښتونو، دودونو او چلندونو بحث او فکر وکړي، که نور مسایل هم سبب شوي؟
د ټولنې د حاکمو ارزښتونو، د حاکم فرهنګ یا د حاکمو دودونو په وړاندې غږ اوچتول له تاریخي پلوه، له منطقي پلوه، دا د هغو خلکو کار دی چې د ټولنې د نورو وګړو په پرتله ډېر روشن فکره او تر څنګ ډېر تحصیل کرده او ډېره مهمه دا ده چې زړور وي، چې زړورتیا له تحصیل او روشن فکرۍ سره یو مستقیم اړیکه لري. مونږ عادي وګړي ډېر نه سو ملامتولی چې ولې د ټولنې د حاکمو دودونو پر وړاندې غږ نه اوچتوي. د بېلګې په توګه یوه مېرمن چې کور کې راولاڼېږي په بله مېرمن باندې ظلم کوي یا په هغې باندې حاکم ناسم او متشدد دودونه یا ارزښتونه تپي، هغه داسې فکر کوي چې که چېرې زه د دغو دودونو خلاف یو کار وکړم نو زه له ټولنې طرد کېږم، زه له ټولنې شړل کېږم، ټولنه بیا ما نه مني، کورنۍ مې نه مني، ټولنې مې نه مني، خپلوان مې نه مني. یعنی دې ځواک ته ضرورت دی چې هم د حاکمو دودونو په وړاندې غږ اوچت کړي او هم په ټولنه کې ومنل شي. چې متاسفانه اکثره مېرمنې دا چې له زده کړو محرمې شوي دي غږ نه اوچتېږي. عیني مسله د نارینه وو په ارتباط باندې هم دی. ډېری نارینه سره له دې چې کېدی چې په دې باندې وپوهېږي چې دغه کوم مواردو باندې چې په مېرمنو باندې ظلم کېږي دا باید ونه سي، دا نه شرعي دی نه انساني دی، ولې بیا هم دوی د هغو په وړاندې خاموش دي او یا دا چې متاسفانه برخه پکې اخلي. علت عینه هماغه مسله ده چې موږ متاسفانه چې نه د اسلام پیروان یو، نه د منطق، نه د علم، موږ د دود پیروان یو. یعنې موږ زمونږ ټولنه د دې په تاسې یوه مذهبي ټولنه واوسېږي، یوه دیني ټولنه واوسېږي، موږ د خدای اوامر په ځمکه کې تطبیقو، موږ تر ډېره د خپل فرهنګ پیروان یو. یعنې موږ د خپل فرهنګ په مذهب باندې یو، موږ د خپل دین پیروان نه یو، موږ د خپل کلتور، موږ د پلار او د نیکو د غوره نیکو د پیړۍ پیړۍ مخکې کومو نسلونو چې موږ ته کوم قوانین، ټولنیز قوانین رامنځته کړي، موږ د هغو کلک پیروي کوو. که څه هم دا زموږ د اسلام په بیه تمامېږي، که څه هم دا موږ د انساني ارزښتونو په بیه باندې تمامېږي. نو متاسفانه ما وویل چې دا ډېره پوهه غواړي چې موږ یې متاسفانه نه لرو. دا ډېر یو انتقادي ذهن غواړي چې موږ یې متاسفانه نه لرو. دا ډېر شجاعت او زړورتیا غواړي چې موږ د دې په وړاندې غږونه اوچت کړو چې متاسفانه دا په موږ کې کمه دی. او موږ په یو ډول انعطاف نه لرو، نرمښت نه لرو. موږ تر اوسه دا فکر نه دی کړی چې موږ پلار او د نیکه په مذهب باندې ژوند مخته بیو، نه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې، نه د امام ابو حنیفه په قوانینو باندې. موږ په یو ډول سره د ویر لامل دا کار نه کوو، د تعصب لامل دا کار نه کوو. موږ مېرمنې متاسفانه د یو انسان په توګه نه دي منلي، بلکې له انسان هم ټیچې ګڼلې دي. موږ د مېرمنو سره د یو جنس، د یو شي په توګه باندې چلند کوو، یو ابزاري استفاده ته نه کوو. دغه شیان په ټولنه کې دومره حاکم دي چې ملای هم پر وړاندې صادقانه خبرې نه کوي، ملک هم پر وړاندې صادقانه خبرې نه کوي، حکومت هم پر وړاندې صادقانه خبرې نه کوي. او دغه ډېر لږ شمېر ځوانان چې کېدی سي یوه یوازې په خپلو کورونو کې دغه تغیرات راوستي وي. زه دا نه وایم چې ټول کورونو کې دغه حالت دی، خو هغه بیا داسې دي چې هغه اقلیت دي. معمولا کله چې اقلیت یو کار کوي هغه په اکثریت ډېر اغېزه نه کوي، وخت چې اکثریت یو کار کوي بیا هغه په اقلیت باندې هم ډېره زیات اغېزه کوي. دلته کوم ناوړه چلندونه چې د مېرمنو سره کېږي متاسفانه دا د اکثریت لخوا نه کېږي، اقلیتونه په کور کې نه کوي. واقعیت دا دی چې موږ باید دومره زلاور سي یو شمېر ځوانان باید په ټولنه کې پیدا شي چې هغوی دانه شروع کی، مثلا خپل خور ته حق ورکی، خپل مېرمن ته حق ورکی، خپل مور ته حق ورکی، خپل لور ته حق ورکی. ولو په ټولنه کې په دغه پر خلک خان دی، دای ته مسخور کوي، د ته بی غیرت وایي، د ته په دبن بیلابیل ټاپی لګوي. ولی زلواتیا هغه څه چې موږ سره کومک کولای شي، له ځوانانو سره کومک کولای شي، د زغو ناخوال کورونه دغه غوچت کو، د خلکو خبرې، د خلکو قضاوتونه هیڅ هم ندي. نه راته په جنت ته بي او نه هم دوزخ ته بي. هغه څه چې تاسو جنت او دوزخ ته به یغه تاسو خپل شخصي پریکړې دي، چې خپل خو د خپل مور د خپل لور او پټوله کې دی افغان مېرمنې یا خزنه د انجنې پر وړاندې تاسو کوي.
ډېر وخت داسې هم پېښ شوي چې نجونې مثال کله د زده کړو لپاره بهر ځي یا هم له کوره وځي کار کوي، نو په لارو کوڅو کې ځورول کېږي او اکثره دغه کار ځوانان کوي. دوی بې له دې چې دا سوچ وکړي چې مثال زه دغه خبره د نجلۍ ته کوم، دا به څومره په دې وځوریږي، څومره به خفه شي. دوی دغه مسلې ته فکر نه کوي. اغلی هوتک چې کله خپل دغه ځوانان ویني، څه دې په زړه کې راګرځي چې مثال که دوی په دغه ډول روزل شوي وای یا دوی ته دغه ډول
روزنه ورکل شوی وای دوی به واستغه سنه کول شراسی د سړک په غاړه یو میرمنه چې زی کارت یا مثال زده کړو ته زی هغه دی وزوروي
ابل هی واتس اپ شپ سنه ته مو اشاره وکړه په افغانستان کې موږ تاسو له دغه ډول ډیرو بیلګو سره مخ کیږو او جنیس په افغانستان کې بیا خاصتا په کابل ښار کې له کور څخه وځي زه مطمئنه یم هغه چې کله له کور څخه تر دفتر ځي یا له کور څخه تر پانتونیا تر کوونځي پورې ځي بیرته کور پورې راځي یو لس نفر به دوی ته بدې خبرې کوي یا هغه د کابلیانو په عامه اصطلاح باندې پرزې به اوري خامخا نو دغه پرزې په دغه وروستیو کلونو کې موږ تاسو ولیدلې چې بیخي زیات یو عامې شوي وي حتی ډېر غټ غټ خلک به اوس کله به میرمنه یا مثلا یو جنۍ ولیدله خپل یو منفي خبره یا مثلا یو منفي حرکات به ورساوه داسې اوس چې هغه میرمنه یا هغه جنۍ به یې ذهنن له رواني اړخه څخه خوړله او هغه به یې مثلا له رواني ستونزو سره ته مخ کول دوی به رنجېدلې ورڅخه زه فکر کوم تر ډېره پورې دا کورنۍ سرچینه لري کله چې په کورنۍ کې او چاته د خور ارزښت نور زده کول کېږي کله چې والک ته د مور ارزښت نور زده کول کېږي یا ماسې د مېرمنې او بیا ورپسې د لور هغه د باندې په دې نه پوهېږي چې مثلا په سړک باندې روانه یو جنۍ د یو چا لور ده د یو چا خور ده بالاخره د یو چا مېرمنه هغه د راتلونکي کې یا ښایي د یو چا مېرمنه واوسېږي هغه له دغو ارزښتونو څخه بې خبره ده چې مور خور همداسې مېرمن د یو چا په ژوند کې څه ارزښت لري ارخه هم په کورنۍ کې د مور او پلار ناسم چلند د اولادونو سره یا مثلا خپل د مور او پلار ترمنځ ناسم چلندونه د دې په خپل منځونو کې چې د په خپل کې سم چلندونه نه لري مور او پلار یو بل سپکوي مور او بل رټي بل اخر د ترچینه له کور څخه ماشومان اخلي د باندې هم یو بل شخص په ما غټ ټیټ او کم نظر باندې ګوري نو په نظر ته ډیر پورې په کابل ښار کې د ځوانانو وزګرتیا هم یو د لاملونو څخه وځي ځوانان په کورونو کې نه تعقیبېدل دغه دوستان نه تعقیبېږي او بالاخره دا د بیس ګرځېږي چې ځوان چرته په کوڅه کې کوي هغه ترسره کوي یو عام اصطلاح ده په افغانانو کې چې دی یوازې ماشومان راوړي او وایي چې ساتونکی خدای دغه روزي بل شکل دې چې ساتونکی خدای دې روزونکی هم خدای دې ولې مور پر باید خپل هغه کومه مسؤلیت چې دا واجبای چې دا دینی اسلامي او انساني باید هغه تر سره کړي اولاد باید سم را وروزي باید هغه ته ذکر ورکړي اخلاق سیدی دا ډیر زیات مهمه دی هغه سیدی چې متاسفانه امور پلان نن سبا په افغانستان کې د خپل اولادونو د اخلاق په اړه باندې دغه تربیه په اړه باندې ډیر بیباک ورخورد کوي دا چې فکر کوي چې ماشوم په کوڅه کې را لوی جامل ته د هم زده کوي عمل ته ان هم زده کوي خوندای هم هغه جات خزده کوي بل اخره نه سبلا دا نیک برخورد ټول دا په کوڅه کې زده کوي دی وايي چې کله لوی سي دا زده کوي ول دا یو ناسم فکر ده نه مند پرونو سره کله چې له ماشومتوب څخه یو څوک سم نه روزل شي وروسته کله سمېږي هر انسان باید ځان ته ځای پیدا کړي او د ځای ته پیدا کولو وروسته باید یو بل ومنو او د ټولنې د اصلاح لپاره باید هڅه وکړو چې نه د چا په حق باندې تیری وکړو او نه خپل حق شاته ورپرېږدو د ما فکر کچېره دغه ناسم چلندونه دغه ناسم دودونه مثلا د نجونو په زور ورکول و د ولډ همداسې دغه د تحصیل په وړاندې من فکر کوم نظرونه تی دی دا ځان ته ننګني دغه مسائل چې په افغانستان کې لمنځه لاړ شي نور به فکر کوم چې افغانستان ان شاء الله ترقی وکړي زه ډیر متاسفه یم د دې ته واقعین هغه اشخاص نن ورځ د خپل خور یا مثلا د خپل لور په علم په تحصیل باندې شرمېږي دا ځان ته ننګني چې ګواکې د ما خور له کور څخه وتله ما ته په کوڅه کې ما د غونډې زوی څو وایي چې ستا خور خوندې ته ځي مثلا ستا لور خوندې ته ځي ولې سبا ورځ چې اماغه جنې ځي د سړک په سر باندې خیر ټولوي او هر به شخصیت انسان ته د لاسو په لپاره لاسو کړی په حالت باندې نه شرمېږي ځمانه زه په دغه حالت باندې و شرمېږي چې خدای ما کا سبا ورځ تاسو خور یا تاسو لور د یو چا څخه خیر وغواړي دغه د شرم ځای ده دغه د شرم ځای نه چې تاسو خپل خور ولګي د لیکل وخت لپاره او هغه بیا هغه عزت سره په یو اداره کې کار وکوي او هغه د خپل ځان سره خپل کورنۍ هم د اقتصادي پلوه په خو باندې ودروي
مننه کور ودان خغله عادل د خبرونه پورسته شبو کې به دغه بحث را ټول کو ستاسو په نظر څه باید وشي خو خپل ځوانان څنګه کولای شي یا کورنۍ څنګه کولای شي چې د ځوانانو هغه فکرونه او هغه چلندونه ورسام کړي چې دوی د خزو په وړاندې لري
زه فکر کوم ځوانانو لپاره یو ډیره مهمه پوښتنه چې مخکې پرته ده هغه دا ده چې شپاړس یا اتلس کاله تحصیل لتاصل ګروستا بیا هم تاسو راځي د خپل 1500 پیړی مخکې د دونو پر اساس ژوند کول افتخار غني او کنه د دوغو ناسم او د دونو چې ظلم لامل ګرځي دغه پلان دی راپاتېدل او هغه نه عملي کول دا افتخار یو په نوی بڼه په دینی بڼه په اسلامي بڼه په متمدنه بڼه لمیرمنو سره چلن کول کده د افتخار ځای دی دا سوال ته ځواب ډیر زیات مرسته کولای شي زه فکر کوم د ځوانانو دا مسؤلیت جوړیږي چې د قبیلوي یا د وروسته پاتې شړېدلو د دونو پر اساس نه بلکې د مډرنو د مذهبي د انساني د دغو ټولو د ګډولې ارزښتونو پر اساس باندې باید په ټولنه کې ژوند وکړي هم د نورو حقونو ته درناوی ولري او هم دا ده چې د خپلو حقونو څخه دوی دفاع وکړي موږ باید متمدن انسانان شو او موږ باید سم مسلمانان شو موږ باید په دین باندې سم عمل وکړو دین او ناسم د دونه د قبیلوي د دونه قبیلوي بابرونه قبیلوي ارزښتونه دا به سره ګډ نکو یعنی دا څه نه ده چې ام مسلمان ما او هم ام 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 چې خبره راغله السلام علیکم څنګه د اسلام خلاف هم متمدن انسان ما هم تحصیل یافته انسان ما خو هم په هغه سبا نیوی دایي کوم چې عملي کوم چې هغه د اسلام سره مطابق دي موږ باید سم تعلیم یافته سو رښتینی تحصیل کړو سو رښتینی مسلمانان سو رښتینی متدین سو او رښتینی انسانی ارزښتونو باندې باور لري او هغه ته وفادار دی
کور مودان خوشاله او سید دل صاحب د خبرونې لملمنو خغلی خانولیا دل او غلی مریم هوتک څخه ډیره زیات مننه چې د خبرونې ترپای را سره وو البته موږ ځینی نور ملمنه هم درلودل خو ټلیفوني اړیکې نن داسې وی چې پرېش وی او متاسفانه دا غوي خبرې مو وانه ورېدې له تاسو هم مننه چې خبرونه مو واریده تر بلې ونې ښه وخت ترته غوړم
غیرت مندما جبین جنئی غواړم هم دا غیرت مندما جبین جنئی غواړم چې ډیر خای سوي چې ډیر خای سوي چې ډیر خای سوي او سینا جنئی غواړم تو خل په دنیا کې یو سینا جنئی غواړم تو خل په دنیا کې یو سینا جنئی